شنبه د چنګاش درېمه د جون څلور وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې کابل د سولې په برخه کې د ماسکو یو وړاندیز رد کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې بهرنیو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د کندهار د ځوانانو شورا نن د هلمند د پنجشنبې د ورځې د تروریستي برید په اړه غونډه کوي او په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نږدې 40 تنه ووژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې په ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعو ان کې دیوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي وژنو انتحار او انفجار لدارې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس ارجنټس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د دې خبرو په ځواب کې ښاغلی مینپال وویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستۍ تروریستي حمله په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا به نن په دې اړه په غونډه کې چې د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د ملاتړ د یو شمېر ادارو استازي وربلل شوي په هلمند کې د وروستۍ چاودنې پر سیاسي او امنیتي اړخونو خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل
که دغه هيئت تاینیږي د مدني ټولنې د همغږي مرکز دی، د افغان کلتوري ټولنې ګډه جرګه ده، ملي محور دی، او د لوی کندهار د ځوانانو شورا ده، د لوی کندهار د دغه د ټولنه ده، او د فکری مرکز چې د دې ټولو څخه به یو یو نفر د دغه موضوع د لاش روشانتیا په خاطر باندې موږ پیشنهاد کړی دی. کدا ونسی موږ به هم دغه بې باوري لکه نور د افغانستان ولت چې د نور پیش څخه بې باوري.
په لشکرګه کې د پنځشنبې په ورځ د کابل بانک دفتر ته مخامخ چاودنه وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو اخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د امریکا د حکومت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله دا خبر ورکړی. وال سټریټ ژورنال رسپانې او پولیټیکو خبرونه ویلي چې د ځانګړي استازي مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو دفتر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو لپاره تیاری نیسي او د هغه هیواد دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر سیاست د بیا کتنې د پلاوي مشي کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي چوکۍ د پخواني ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه او ریچارډ هولبروک د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا لومړی ځانګړی استازی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري په پاکستان کې د جمعې په ورځ 314 نږدې 40 تنه ووژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. په پاړه چنار کې په 214 کې تر 20 ډېر ټپیان شوي او تر 80 ډېر وژل شوي او تر اتیا ډېر ټپیان شوي دي. په پاړه چنار کې د ساحد په نوم یو حکومتي مسؤول د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
بس اور
بلورته پروند بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنی د 15 پولیسو په ګډون دیار لستنه وشل او شاوخوا شلتنه نورې ټپیان کړل. د کوټه د حمله مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غاړه اخیسته دی. داعش ویلی دی چې د دوی غړي ابو عثمان خراسانی د حمله کړی دی. داعش د دې سړي عکس هم خپور کړی دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي چاودنی مخنیوي ولیده. د عربستان د کورونې او چارو وزارت پر نو ویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې پر مسجد حرام حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونې او چارو د وزارت په وینا د دې چاودنې له امله درې پولیسه کور ونړېده چې له امله یې د 15 پولیسو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. د عربستان د کورونې او چارو او بخشی د عربستان کورونې او چارو وزارت د ویشزه په ګډون د 15 مشکوکو طرحګرو د نیولو خبر هم ورکړی دی. او روسي خبر ده چې په لندن کې به سیمهیز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن وی بلې سیمې ته کډه کړي. د دې شورا مشر جورجا ګولد وویل وروسته تر دې چې د لندن په شمال کې د سویس کاتج په سیمه کې دا معلومه شوه چې 15 لوړ پوړي ودانۍ خوندي نه دي، دا پریکړه وشوه چې دغه ودانۍ تخلیه شي. په لندن کې د جون په 14مه د گرینفیلد په لوړ پوړي ودانۍ کې د اور لګېدو له امله 9 خپل ژوند له لاسه ورکړی و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ماسکو د طالبانو په پلوی ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. د ولسمشر مرستیال ویان بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت علت دا دی چې طالبان پر جګړې ټینګار کوي. که دوی جنگ نه کولی بهرني ځواکونو ته ضرورت نه پیدا کېده.
طالبان دي چې دلته د ناټو د قواوو او د نورو قواوو دوام ته ادامه ورکړي ده.
تمه ده چې د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره شي. په دې اړه مې د عدي احمد جلالي نظر اخیسته.
کومندو خو ښه شورل ګټلی دی په عملیاتو کې پروسې کړي دي او دا به ښه وي چې دوی پیدا زیات شي، اما مشکل دا دی چې
په کورم ایجنسي کې لږ تر لږه 25 تنه دوه چاودنه ووژل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. د پاکستان په کراچی ښار کې هم پر پولیسو ډزې شوي یا وژل شوي. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو افغان محصل سره چې په هند کې ماسټري کوي ژغېدلی و.
هلته شاګرد محوري ډېره ده، هلته عملي کار بې نهایت زیات دی.
د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د روسیې له دې دریځ سره مخالفت وکړ چې پکې د طالبانو د موقف ملاتړ شوی دی. روسیې ویلي دي چې د طالبانو دا خبره سمه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. کابل وایي چې سوله باید افغانان په خپلو کې وکړي، پردیو ته ضرورت نشته. د افغانستان حکومت دا هم وایي چې پر جګړې د طالبانو ټینګار د دې باعث شوی دی چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، کنه د پوځیانو ته به اړتیا نه وه. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مذاکرو مالک دی او بل چاته په دې کې د مداخلې حق نه ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې پر برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبره وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ته ویلي چې د وسوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویاند وایي د وسوالو طالبانو له لوري روان تشدد په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو د فعالیت عوامل او دوی ته زمینه مساعده کړې هم د طالبانو ده. ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. دغه ټولو ډلو ته طالبانو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او طالبان دي چې دلته د ناټو د قواوو او د نورو قواوو دوام ته ادامه ورکړې ده. فینان که چیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي په هیڅ چاته د دې زمینه نه مساعدي دي چې هغه په افغانستان کې وزور ول.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له انټرفاکس سره په خبرو کې د حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې خبرو ته سره کښېني او پرادي افغانانو د جګړې د تپلو پر ځای جګړه پای ته ورسوي. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ رسنوي تاسوول شوی ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر دوام برای نشي ترلاسه کولای. په خبر پاڼه کې امریکا غوښتنه کوي چې حقایق درک کړي او د جګړې غوښتونکو کړنلاره بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې کړنلاره غور کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د زرګونو نوو عسکرو پرستولو غور کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې په نوې کړنلاره کې به یوازې پوځي اقدام نه بلکې سیاسي هلې ځلې هم شامل وي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په نوې کړنلاره کې به پر پاکستان د فشارونو زیاتول شامل وي. څو هلته د تروریستي ډلو ځالې او مالي سرچینې بندې نه شي، په افغانستان کې سوله نه شي ټینګېدلی.
د راپور پر روسیو کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژي کې دا خبره ځای کړي چې دغه هیواد ته نور پوځیان استوي. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره هم کیږي او ویل کېږي چې د افغانستان حکومت د واشنگټن د ستراتیژي د اعلان لپاره خپل 4 کلن امنیتي پلان له امریکایانو سره شریک کړی دی. د دې پلان له مخې به د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر 2 برابره شي. ویل کېږي چې اوس افغانستان شاوخوا 10,000 کمانډو پوځیان لري. کابل تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به دې مسلې ته پاملرنه وشي. هیله ده چې تر رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. د افغان کمانډو د شمیر د زیاتېدو په ارتباط به د پوځي چارو له متخصص علي احمد جلالي څخه واورو چې اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر دی.
کومندو په ښه شورن ګټلې ده په عملیاتو کې تر اوسه یې کړی دي او دا به ښه وي چې پیدا زیات شي. اما مشکل دا دی چې اردو کومندو نه ده، کومندو فقط یو جز دی اردو ګرځي. او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کړو تو چې دغه تهاجم قدرت لري او دا معاصر فعالیت کې یا لویه ستونزه پیدا کېږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کومندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کېږي. اما که د کومندو معنا یې دا وي چې قوای مسلط تهاجمي فعالي از ټول اردو باید وایسي، که ټول اردو کومندو شي د کومندو ماهیت له منځه ځي، ټول اردو کېږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي، د تجهیزاتو له نظره، د تعلیم سرویس، د لیدرشپ له نظره، چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دې له خاطره چې د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر مؤثر دي، کومانډو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده، دا حمله کومانډو ډېره زر شانډه کړې ده. نو په کار ده چې کومانډو ځواکونه 2 برابر شي.
معنی دانش کار کومادو دا کار وکړي، هر اردو دا وظیفه لیش دا کار وکړي. یو مؤسسه اردو مؤسسه مثلا قوتور دا امکانات لري. کومادو چې پرور رضایی کې دا ډیر محدود عملیات دي پر خاصه تعلیم تربیه دي، هیڅ امکان نه دی چې دا تعلیم تربیه ټول وکړي. مثلا څنګه چې ماده زه فکر کوم چې ک جلای کې یا قسمت دی اردو ول زر دي کې شپږ دي زر کېږي. دا جلا کې دا پخپله دی اردو هغه هویت سره صدمه رسېږي. فکر کوم چې ټول اردو باید دا کار وکړي، ټول اردو باید دا امکانات پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور خپور کړی دی، پیغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کومانډو ځواکونه ډېر مؤثر دي او په کار ده چې دا 2 برابر شي. فکر نه کوئ چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده؟
دې کې شک نشته چې کومانډو قواوو فعالیت کړی دی. معنی دا نه ده چې ټول باید کومانډو شي. ما خبره دا ده چې کومانډو قطعات د دې لپاره کومانډو نه دي چې فقط د دور فصل دي، د پر ښه روزنه ورکړل شوې ده، ښه تجهیزات امکانات لري. دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې مقد په ټول اردوګانو کې د 3 عنصر دي. یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم بس پیاوړي بدل شي. دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي، لکه انجینري، استحکام یا نور یا کش قوا. او درېمه خدمت قواوې دي. دغه درې عنصر به ټول ورزې په خپل هغه به یې دا نه چې په اردو کې تاسې یو چې دا ټول ښکار ته به جنګېږي، دا نور به خپل وجود کې نه ځکه د اسلامي کومانډو دی.
له شاغلی جلالی څخه په مننه یو یادونه کوم. نن له 2 تر 4 بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د تروریستي بریتونو د زیاتېدو پر مسلې بحث کیږي. همدارس د غم ترڅنګ خوشحالي هم نه هیرو. د اختر او د اختر پاړه په مناسبت تیاریو ته هم په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې برخه بیل شوې ده او په دې به خبرې پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ډیری لویدیځو ورځپاڼو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې حملې ته کتلي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند د والي حیات الله حیات له قوله لیکلي چې وایي اکثره قربانیان ملکیان دي چې پکښې کوچنیان هم شامل دي. د ښاغلي حیات په وینا اوس مهال تحقیق روان دی چې ولې نظامیان د خپلو ماشونو اخیستلو لپاره لشکرګاه ښار ته تللي وو. په داسې حال کې چې هر میاشت یې ماشونه د بانکونو د نږدې نمایندګیو څخه په نظامي اډو کې ترلاسه کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویاند قاري یوسف احمدي له قوله لیکلي په لشکرګاه ښار کې د پنجشنبې د ورځې په بمي چاودنه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. په لشکرګاه کې وروستۍ پیښه د روژې په میاشت کې په داسې حال کې سوې ده چې امنیتي سرتیري او ملکي وګړي تر اختر مخکې د خپلو ماشونو اخیستلو ته د کابل بانک څانګې ته ورغلي وو. د اټلانټیک ورځپاڼې هم دې پیښې ته کتنه کړې او لیکلي دي افغان چارواکي د طالبانو اداره د ویچ ګواکې د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د بانک مخې ته په حمله کې ټول وژل شوي کسان ملکیان وو. یو دولس کلن نجلۍ چې نوم یې حسینه دی وایي چې له دې پیښې وروسته یې پلار او ورور ورک دي. دا په ډېره ناکرارۍ وایي چې پلار یې ژمنه ورسره کړې وه چې دا به بازار ته بوزي او اختر ته به نوي بوټونه ورته اخلي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی او د سختدریزو حملې ځکه زیاتې سي چې وسلوال سختدریز غواړي په دغه میاشت کې ووژل سي. د اټلانټیک د مقالې په یوه برخه کې لیکلي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپل هیواد د سرتیرو یو واحد په هلمند کې ځای پر ځای کړ. امریکن انټرست ورځپاڼې د امریکا له خوا د افغانستان اړوند د هند ستاینې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هند په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیات د اعتماد وړ هیواد دی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلي چې هندوستان افغان نظامیانو او افسرانو ته د روزنې فرصتونه برابروي او هر کال شاوخوا 130 افغان نظامیان هند ته د روزنې لپاره ځي. امریکن انټرست همداراز د امریکا د دفاعي استخباراتو د رئیس له قوله لیکلي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د هندوستان مخ پر زیاتېدو رول نه شي زغملی او له مخکې بلا د افغانستان د بې ثباته کولو او د کابل او ډیلی د اړیکو د مخنیوي هڅې وکړي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د دوو چارواکو له قوله وایي چې د افغانستان په اړه د دې هیواد په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان فشارونه په نظر کې نیول سوي وي چې باید په دې هیواد کې میشت سختدریځي وځپي.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې پرون ناامنی څو چاودنې وشوې. لومړی به ورشو د کورمې مسلې ته. د جمعې پر ورځ مازدیګر د کورمې ایجنسۍ په مرکز پاړه چنار کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې چارواکو په وینا لږ تر لږه 25 کسان یې ووژل او تر سلو ډېر یې ټپیان کړل. ځایي دولتي چارواکي وایي چې دا چاودنې هغه مهال وشوې چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه او خلک د روژماتي او اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت وو او همداشان د ځینو ټپیانو حالت مرګونی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
افغان پولیسه سیرما د کورمیجن سید قبایلی سیمه په مرکز بارچنار کې پرله پسې دوه بوی چاودنو لکه لګه 25 کسان وژلی او تر سلو زیاتې ټپیان کړي دي. د پاکستان حکومتي رسنۍ د بارچنار ځای حکومتي چارواکو په حواله وایي دا چاودنه د جمعې پر ورځ مازیګر د بارچنار په توري بازار کې دریو دقیقو په واټن کې هغه محل شوی چې خلک درو جماعت یو د کوچنی اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت و او په بازار کې زخت زیاته ګڼه ګوڼه وه. که څه هم د بارچنار چارواکو لا تر دې دمه دغه بریدونو د سرنګوالي په اړه سنې دی ویلي چې آیا د ځانمرګي بریدونه او یا بمی چاودنې خود پاکستان په ملي اسمبلی کې د کورم ایجنسی غړي ساجد حسین توري له رسنیو سره په خبرو کې د ان شهیدانو په حواله د ځانمر کې بریدونه وبلل. نو موري هم دا شنه ویل چې لمړی یو کوچنی چاودنه او شوه، خو چې خلک د چاودنې په ځای کې راغون شو نو بیا یو زوره وره چاودنه او شوه چې غا کې تر 100 کیلومتر پورې واوریدل شو. دا یو
ډیر
چوک دی، مصروفه سیمه ده او په توري مارکیټ کې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي. زما د معلوماتو له مخې لمړی وړه چاودنه شوې وه چې دومره تاوان نه واړولې، خو دوی چاودنه ډیره زوره وره وه او ډیر زیات زیان یې اړولی دی. خو موږ اوس په دې لړ کې له افسوس او غندنې پرته څه کولی شو. د ساجد توري په خبره امنیتي ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې، د پیښې ټپیانې ځایي روغتون ته وړي او زیاتوي چې ځینې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا به د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې مرګونې ټپیانې د هلیکاپټر له لارې د درملنې لپاره پېښور ته راوړي دي. بړچنار افغان پولیسه سیرما د کورمې ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسېدونکي شیګا میدان دی او وخت نا وخت په کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. دا په روان کال کې په بړچنار کې د ترهګرې درې مخونړۍ پیښه ده چې لسګونه کسان ته مرګ ژوبله اړوي. د اپریل میاشتې په وروستیو کې هم په کرم ایجنسۍ کې پر یو موټر سړک غاړې په هم چاودنه شوې وه چې 14 کسان یې وژلي وه. تر دې مخکې بیا په مارچ میاشت کې هم د بړچنار په مرکزي بازار کې د شیعهګانو د یوې امامبارګا تر څنګ په می چاودنه شوې وه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر په بړچنار کې په می چاودنې غندلې او په پاکستان کې د ترهګرې د نوې څپې تر رامنځته کېدا وروسته په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیرو د لا کلکولو حکم ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په بړچنار کې د خونړي ترهګریز برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
البته به یادونه وکم چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې د پړچنار د وژل شویو کسانو شمیر 20 یاد کړ او روسي ارخام هم دالي چې په دې پیښه کې په دې 2014 کې 20 کسان وژل شوي دي. بلورته پروند د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم 14 وشوه چې د 15 پولیسو په ګډون پکې 14 سنه وژل شول او شاوخوا شلتن نور ټپیان شول او نامعلومه وسلوالو د سن په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر پرون برید وکړ چې لږ تر لږه 4 پولیسو ووشل. دا پیشه په حبیب چورنګي سیمه کې رامنځته شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په روسي کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولول خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د روسي د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د اپوزیسون یو پیژندل شوی چیرې د هغه یو د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنو کې لګډونه منه کړه. د دې کمیسیون په خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې د اپوزیسون مشر الکسی نوالنی ځان د جمهوریت ریاست لپاره نشي کاندیدولای. د خبر پانه په حواله الکسی نوالنی جرمی سابقه لري او لدی عمله نشي کولای چې ځان جمهور ریاست ته کاندید کړي. فرشته جلال زوی په دیاړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپورت جزئیات وړاندې کوي.
د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د اپوزیسیون یو پیژندل سوی مشر الکسی نوالنی د هغه هیواد د جمهور ریاست په ټاکنو کې لګډونه منع کړ. په روسیه کې ټاکنې د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. د روسیه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې الکسی نوالنی د جمهور ریاست لپاره د کاندیدۍ په شرایطو برابر نه دی. خو الکسی نوالنی د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د حرکت سیاسي بللی دی. الکسی نوالنی په 2014 میلادي کال کې د اختلاس په جرم په 15 کاله تعلیقي حبس محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په وینا دا سیګنال کیږي چې دا مسأله د کرملین په اشاره د دې لپاره پلان شوی و چې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د نوالنی د ګډون او د ولادمیر پوتین په وړاندې د هغه د سیالۍ مخنیوي وکړي. د روسي ستري محکمې تیر کال د الکسی نوالنی د محکومیدو اصلي حکم لري کړ. خو تر لنډې مودې وروسته پر هغه نوې حکم وسو او د استیناف محکمه کې د الکسی نوالنی عرض ناکام شو. د روسي د انتخاباتو د کمیسیون عالی کمیشنری ایلا پاملیفوا تیرونی له دوج د تلویزیون سره په مرکه کې د الکسی نوالنی په برخه کې اصلي حکم ته اشاره وکړه او وی ویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د کاندیدۍ هیڅ چانس نه لري. هغه ویلی و چې په ټاکنو کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی ګډون به معجزه وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په باور دا څرګندېږي چې د روسي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستي پریکړې سره به الکسی نوالنی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې لګډونه به برخه شي. په دې ډول به د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین څلورم وار پر جمهوریت ریاست ته پاتې کېدو هڅه وکړي او شای په دې ځای پاتې شي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان حکومت وايي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت وروسته لدې د خبري وکړي چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل چې د وسلوالو طالبانو لدې وړاندې زملا تړکوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووسی. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستي تروسي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. د پنځشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې موټر بم چاودنی 18 تنه ووشل او تر شپږو زیاتې زخمیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3 چاودنو نږدې 40 تنه ووشل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي چاودنې مخنی ولیده. پرون حرم شریف ته نشته د پولیسو د عملیاتو پر مهال چاودنه وشوه چې یو درې پولیسو ودانی ونړیده. په دې پیښه کې د پنځو پولیسو په ګډون دیارلس تنه ټپیان شول. په لندن کې وی سیمه ییزې شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا اته سوه کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته کډه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. محبوب شاه محبوب دا پروګرام وړاندې کوي. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو.
د ژوند رنګونه.
زما نوم زیرک فهیم دی او زه په رسنیزو ادارو کې راشه درشه ورسره لرو، یعنی یو ډول کار ورسره کوو. او زه په هند کې د ژورنالیزم په برخه کې ماسټری کوم. همدا اوس
لیسانس دې په کوم ځای کړی دی فهیم صاحب؟
لیسانس مې په ادبیاتو کې او د ادبیاتو په دری څنګه کې مې کړی دی، یعنی دری ادبیاتو کې او په ننګرهار ولایت کې مې کړی. ننګرهار پوهنتون نه فارغ.
ننګرهار پوهنتون کې دې لیسانس کړی، اوس ماسټری په هندستان کې. د هندستان د تعلیمي نظام او د افغانستان د تعلیمي نظام او خاص کر په دغه لوړو زده کړو کې څه فرق ده ته معلوم شوی دی؟
مونږ خو د یو وس را پورته شوی هیواد په توګه باندې د هند نصاب سره ډیر زیات فرق لرو. هند نصاب چې دی زمونږ د استعدادونو نه ډیر زیات اوچت دی. استعدادونه په دې مطلب نه چې یعنی مونږ یې نشو ویلی. استعداد نه مطلب دا دی چې مثلا هلته چې کوم لیول باندې درس ورکول کیږي او زمونږ په پوهنتونونو کې ورکول کیږي، دا سره ډیر زیات فرق لري. هلته شاګرد محوري ډیره ده، هلته عملي کار به نهایت زیات دی. دلته مثلا یو محصل فارغیږي په څلورم سیم کې، ایله هغه د مونوګراف لیکلو ته جوړ نه وي. هلته هر سمستر کې ته باید هر مضمون کې یو 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 مونوګراف ته ورته یو کورنۍ دنده ولري، هغه وکړي، پریزنټیشن ورکړي. نو څلور کاله کې چې هلته خو درې کاله دي، خو لیسانس دوره چې دی نه فارغیږي، مثلا ماسټرۍ دوه کال نه فارغیږي، نو عملي ډګر کې دومره کار شوی چې هغه پوخي مارکیټ ته وړاندې کیږي. نو فرق ډیر دی.
زموږ هغه محصلین چې له دغه ځای تللي هندوستان ته، د هغوی وضعیت څه ډول دی هلته د زده کړې په برخه کې؟
محصلین خو په دوو برخو باندې هلته ویشل کیږي. عموما یو هغه دي چې سلف فینانس دي، هغه په شخصي لګښت باندې تللي دي. هغوی وضعیت ډېره ښه ده ځکه چې خپلو پیسو باندې تللي، هماغه خپل ژوند دي د پیسو مطابق جوړ کړی. یو هغه دي چې هغه د دولتي برسونو په اساس باندې تللي یا د دولتي برسونو په وسیله. هغې کې دوه برخه، یوه برخه داسې ده چې مثلا کله کله ورته پیسې نه رسیږي، بله برخه دا ده چې هغه دولت ته تاوان دی. نو دا مې یو ستونزه ده چې دولت باید
دولت
ته تاوان په دې په دې مسله دی چې مثلا دلته د افغانستان د پوهنتونونو رسمي استادان چې دي هلته په برسونو باندې تللي دي د ماسټر، او مثلا دلته د ادبیاتو استاد دی، هلته تللی دی په انټرنیشنل ریلیشن کې ماسټری کوي. نو دا د دولت دپاره دا تاوان دی چې ماش د ادبیاتو د پوهنځي نه ورته همدا اوس حواله دی، هلته ماش د آی سی سی آر نه مخلي. ولې د دې سره جوخت دی په بلې رشتې کې ماسټري کوي، بیرته چې راځي دی به په خپل پوهنځي کې د لیسانس په صفت باندې بیرته درس ورکوي، ځکه دی د ادبیاتو نه تللی، په ادبیاتو کې به استاذي کوي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروري د لغمان د لشن ګلوسوالي پر استولې سمس کې لیکي، له دوه اونیو راهیسې طالبانو په لشن کې ټول دولتي کلینیکونه تړلې دي چې خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړې دي. بصیر هیلمن له کابل پر استولې سمس کې په مکه مکرمه کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي او لیکي، تر هغه اوس مقدس ځایونه هم نه پرېږدي، دوی له اسلام سره ارتباط نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، او ورلمه خه د اختر مبارکي ټولو ته وایي او بیا لیکي چې طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي. شفی جان صدران له نادر شاکوټ ولسوالي څخه لیکي، که طالبان سوله وکړي نو پردیو ته به ضرورت ختم شي. حمیدالله فیضی له هلمند لیکي، له طالبانو مې دا هیله ده چې په اختر کې نوره جګړه بس کړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي لټولو کورنیو هیله کوم چې په اختر کې ماشومان ته د پلاستیکي وسلو لاخصلو ډډ وکړي. مستخنی د صابل شاجوی څخه پرستول اس ام اس کې لیکي چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو درالې شلو ضرورت نشته او د دې سره مخالفت کوي. عبدالواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر غواړم چې په هلمند کې د هوایي ځواکونو چاپی شروع کړي. د په وینا دا کار ډیر موثر دی. دا خبری مچله مهم دومره با پبلی یوی که احمد شکفر احمدی لطا سرده سار.